آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغانستان حکومت وای د جلریز پولیسوالۍ کې د 22 مولي پولیسو د وجل کېدو په اړه تحقیقات کوي. جمهوری ریاست وای چې معصوم ستانک زیبا د دفاع د وزارت سرپرست په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. او په یونان کې د دغه هیواد اقتصادي راتلونکي په اړه ریفرندم پیل شوی دی. په یونان کې نن ریفرندم روان دی. یونانیان پریکړه کوي چې د اروپای ادارې د مالی اصلاحات شرطونه ومني او کنه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواب ظریف سره ولیدل. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوس حسې بلکوزه او زنزرانه یوسف سید درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
د افغانستان حکومت وایي چې د جلریز پولیسوالۍ کې د مالی پولیسو د وژلو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د میدان وردګو د ولایت د جلریز پولیسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ په جګړې کې 22 محلي پولیسو وژل شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې د جلریز د ولسوالۍ د ځینو پوستو مالی پولیس پخپله د سیمې نه وو او د بل ځای وو. د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته وویل د جلریز د پیښې د څېړنې په موخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د هیئت نه علاوه د جمهوري ریاست نه هم د دغې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. صدیقي داسې وویل
دا چې دغو هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړې په دې تړاو څېړنې کیږي او د څېړنو تر پایلو باید منتظر پاتې شو.
د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل د میدان وردګو د جلریز پولیسوالۍ کې د نوو غو پوستو چې سقوط یې کړی و شپږ یې بیرته نیول سوي دي او د عامه نظم پولیس په کې ځای پر ځای سوي دي. بل لور ته د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ویل د دغو مالي پولیسو ملاتړ ته باید ژر اقدام سوی وای چې نه دي سوي او د څېړنې هیئت به دا معلومه کړي چې غفلت چا کړی دی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل داسې وویل
څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟ کوم کسان په دې پیښه کې مسؤول دي؟ آیا وظیفوي غفلت هم شوی او که شوی نو دقیقا کوم وګړي په دې وظیفوي غفلت کې مسؤول دي؟
په کابل کې مدني ټولنو فعالینو د جلریز برید غندلې دي او تر څنګ د حکومت څخه د جدي او اړخیز پلټنو غوښتنه کړې ده.
د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي دي. د پکتیکا د ولایت د والی مرستیال عطاوله فضلي امریکا غږ ته وویل برید تېره شپه د خوشامند ولسوالۍ د جمجمې د سیمې په امنیتي پوسټ کې وشو. هغه وویل چې په برید کې د څلورو پولیسو وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د دې نه علاوه د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل وایي چې پوستې ته طالبانو ور اچوله په بشپړه توګه سوځېدلې ده.
د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ کې د هوایي برید په پایله کې 12 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا راغته وویل چې د 22 ویالې په سیمه کې بی پیلوټ الوتکې د طالبانو یو ټولې په نشه کړي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د افغانستان د یو بل خبر په ترڅ کې د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي محمد معصوم ستانکزی به د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي آشنا تلویزیون ته وویل چې ښاغلی ستانکزی به تر هغه وخته پورې په دې څوکۍ کې پاتې وي چې حکومت د دفاع وزارت ته د کاندید معرفي کولو پر سر بله پرېکړه وکړي. ښاغلی ستانکزی پرون ونستو کړی چې د ولسي جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې استازو له ولسمشر غوښتي دي چې ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت ته نوی نوماند ورمعرفي کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې چې د جګړه مارانو سره نښتې کړي لږ تر لږه څلور پاکستاني عسکر او 12 جګړه ماران پکې وژل شوي دي. د پوځ د رسنیو څنګه وایي چې د ترګرو څخه درې مړي د پیښې په سیمه کې پاتې شوي دي. د غنخت د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې رامنځته شوي چیرې چې د پاکستان پوستر پوځي عملیات شروع کړي دي. د پیښې نه مخکې په عینی سیمه کې د سړک غاړې د یو بم د چاودنې له کبله درې ملیشیا عسکر وژل شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن څخه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو یونانیان نن د یک شنبه په ورځ په ریفرندم کې برخه اخلي چې په لړ کې باید د هیواد اقتصادي راتلونکي ثابت سي چې آیا دغه هیواد د یوروزون د نونو سیوادونو په ډله کې پاتې کیږي او کنه. په پورونو کې ډوب یونان نن پریکړه کوي چې آیا د نړیوال پور ورکوونکو غوښتنې ومني او د نور پور په بدل کې یو لړ اقتصادي او مالي اصلاحات راولي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یونان د لومړي ځل دپاره نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته خپل د پور د میاشتني قسط په تادیې کې چې 1.8 میلیارد ډالره کې دی پاتې راغی. د اروپایي اتحاد مشران وایي چې که چیرې یونانیان نن په ریفرندم کې د اصلاحاتو د غوښتنو پر ضد رایه ورکړي نو دا به په دې معناوي چې یونان غواړي د یوروزون څخه ووځي او د اروپایي اتحاد څخه هم په سیاسي لحاظ ځان منځوي کړي. خو د یونان لومړي وزیر الکسیس سیپارس بیا د خلکو نه غوښتي دي چې منفي رایه دې ورکړي ځکه د هغه په وینا منفي رایه به حکومت ته د پور ورکوونکو سره په چنو وهلو کې لا زیات قوت ورکړي.
د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر او د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند مخکښه کاندیده هیلری کلینټن چین په دې تورن کړی دی چې د امریکا تجارتي پټ معلومات یې غلا کړي دي. هغه په نیو هامشر ایالت کې د یو غونډې په مهال داسې وویل:
They're also trying to hack into everything that doesn't move in America.
هغه هڅه کوي چې هر هغه شی ته د انټرنیټ لارې نه نوځي چې حرکت نه کوي. دوی زموږ تجارتي پټ معلومات د دفاعي چارو قراردادونه د حکومت زیات شمیر معلومات غلا کوي او په دې پسې ګرځي چې څنګه د دې نه ګټه پورته کړي. میرمل کلینټن دغه سرګندونې پرون د شنبې په ورځ د امریکا په شمال ختیځ کې د نیو همشر په ایالت کې د کمپاین په مهال کړي. هغې زیاته کړه چې د امریکا او متحده ایالاتو ته یې په کار ده چې د چین په برخه کې ډیر بیدار اوسي.
د اسلامي دولت ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کیږي چې تنکی ماشومان 25 کسه وژني. دغه ویډیو د پلمیرا په تاریخي ښار کې ثبت شوې ده. دغه ویډیو نن د شنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې او پکې د اسلامي دولت غړي د سوریه د حکومت سرتیری د پلمیرا د ښار د زندان څخه د امفی تیاتر تاریخي سیمې ته بیايي او هلته یې وژني. د ریپورټونو له قرار اسلامي دولت د مې د میاشتې رئیس کله چې دغه ډلې د پلمیرا تاریخي ښار ونیوي د 200 زیات خلک دم کړي دي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف نن د یک شنبه په ورځ په ویانا کې د یوې غټې غونډې مخکې چې د 15 جمعیو هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي سره وکتل. د ایران د اټومي پروګرام په حق له مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلی دي. چارواکو د مذاکراتو په دوو جنجالي برخو کې د پرمختګ خبري کړي دي چې پکې د بندیزونو د نرمولو سرعت او د ایران د نظامی او اټومي مرکزونو د سارنې مسلې شامل دي. په داسې حال کې چې د نړۍ د شپږو قدرتونو وزیران او د ایران استازي د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره ګوري چې د جولای د 8 نیټې د مهلت څخه مخکې یو جامع موافقه وکړي. د اټومي چارو ماهرین هڅه کوي چې زر تر زره هر څومره جنجالي مسایل چې حل کولی شي حل کړي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي اسماعیل اولد شیخ د یمن په پایتخت سنا کې د حوثي اقیانو سره د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي جټ الوتکو نن د یک شنبه په ورځ د عدن په بندري ښار کې بریدونه کړي دي او ملکیان یې وژلي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د 3 میاشتو هوایي بریدونو او د حکومت طرفدار او حوثي اقیانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو د تلفاتو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي سره له دې چې نړیوالې هڅې روانې دي چې په دې هیواد کې اوربند وسي. د عدن په ښار باندې د وروستي هوایي برید تلفات لا معلوم نه دي خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې ښایي د 2 او 1.5 کسانو ترمنځ ملکي وګړي وژل شوي وي.
د نایجیریا ولسمشر محمد بهاري په مسلمانانو باندې غږ کړی دی چې د بوکو حرام افراطي ډلې کړنې دي چې تشدد کوي وغندي. خاغلی بوهاری پرون د شنبه په ورځ دغه غوښتنه وکړه. هغه وروسته له هغې نه دا غوښتنه کوي چې دغه هیواد د بورنو په ایالت کې د روژې د میاشتې پیل راهیسې ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي.
په تونس کې نن د یک شنبه په ورځ اضطراري حالت نافذ دی. حکومت دغه اعلان وروسته له هغه نه وکړي چې د اسلامي دولت یو ترهګر په ساحلي سیمه کې 8 کسه ووژل. ولسمشر الباجی قائد السبسی پرون د شنبه په ورځ حکومت تی د حکومت پر رسمي تلویزیونی چینل کې د اعلان وکي او زیاته کړه چې تونس ته یو خطرناک وضعیت سره مخ دی. راتلونکي میاشت به پوز او پولیس ځانګړي صلاحیتونه ترلاسه کړي چې د مشکوکو ترهګرو او مجرمینو پر کورونو باندې هر وخت چې وغواړي چاپې ووهلی سي. د اسلامي دولت ډلې د جون د 16 نیټې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې برید د سیف ریزګوی په نامه د یو کس لخوا سوی دی. پولیسو ویلي دي چې دوی ریزګوی چې په یوازې سره برید ترسره کړی و په ډزو وژلی دي او اته کسه نور یې په دې تړاو نیولی دي.
هلو آشنا رادیو
خبرې اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خپرونې موضوع د ملي عوایدو زیاتوالی
چې عوامل باعث بلند رفتن عواید شده است. اثرگذاری بلند رفتن عواید ملی بر زندگی شهروندان چیست؟
هر ماښام د شنبې نه تر پنجشنبې د امریکا غږ آشنا رادیو نه گفت و شنود خبری اتری.
درنو آوریدم کود اشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. د سپورتس خبرونه د متی الله بدناورو
من نظرانه د سپورت د نوال پر وغټ خبر دای چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا خرسیدل دی په سکاتلند کې دی. دوی یو هفته تقریبا تیر کړه په انګلستان کې سلور پریکټس یا تمرینی لوبې وکړي چې دوی وګټل دوی وبللې. دوی به یو ځل بیا دوه نور لوبې کوي. هغه به د ملکونو د ټیمونو سره کوي. هلته د کلبونو یا د محلي ټیمونو سره کولې. اوس به د جرسی د هیواد او سره به بیا د هانګ کانګ د ټیم سره دوه پرله پسې شل ورځې لوبې کوي چې د یو لوبه سبا کېدونکې ده. د افغانستان په وخت تقریبا دا د ماښام شپږ نیمو شارازي چې په امریکا کې به پابندې 9 بجې دغه لوبه کیږي. لوبه په تلویزیون نه ښودل کیږي خو په مختلفو انټرنیټي پاڼو کتونکي مینوال تعقیبولی شي. بیا به د کاناډا سره بی رسمي اوله لوبه به د دې ټورنمنټ چې دا د افغانستان به د هالینډ سره د هالینډ ټیم سره به بیا به د سکاټلند د کوربه هیواد سره یو سره به چې نور ملکونه افغانستان سره ګروپ کې دي. کاناډا ده او د کینیا ټیم دی او سره بل د مشهور ټیمونه چې دي هغه به هم د خپل ګروپ کې افغانستان لوبه کوي. کوشش به دی د افغانستان چې بیا غواړي د کرکټ د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام چې په هند کې کېدونکي د بل کال په مارچ کې هغه ته ځان ورسوي. نو چې افغانستان په دغه 14 ټیمونو کې شپږ اول مقاماتو کې هر هغه نو به ځان رسوي. خو یوازې شپږ اول نمبرو کې راتلل نه دي. دغه جام افغانستان یو ځلې ګټلی دی. بیا ونه آیرلینډ وګټو. نو اوس دغه جام هم ګټل دي د آیرلینډ نه او نړیوال جام ته هم رسیدل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو اوس یو رپورت. په یونان کې نن ریفرندم روان دی. یونانیان پریکړه کوي چې د اروپای ادارې د مالی اصلاحات شرطونه ومني او کنه. دنه په صورت کې به د ټولې اروپا مالی سیستم یو ضرب وخوري. پاموکړی د آشنا ټلویزیون رپورت ته.
یونانیان نن تصمیم نیسی چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د اروپایي اتحادیه لخوا وړاندې شوی شرطونه ومني او کای رد کړي او د یوروزون یعنی د یورو د پولي واحد د استعمال له ساحې نه د ایستل کېدو خطر ومني. د اتن اوسیدونکو جورج وایي
زه فکر کوم شرطونه باید ومنل شي. د حل بل لاره نشته. حالات په ډیره ناڅاپه توګه بدلیدونکي دي. یعنی هر څه پیښیدلی شي.
خو صدر اعظم الکسیس سپراس چې د شرطونو د نه منلو دپاره کمپاین کړی و د خپلې رایې د اچولو نه وروسته وویل چې شرطونو ته د نه ویل د اقتصادي سپما د شرایطو په مقابل کې د دیموکراسۍ د غوره کولو معنا لري. هغه پور ورکوونکي په دې تورن کړل چې د هغوی د شرطونو د منل کېدلو دپاره د خلکو د ویرولو تاکتیک کاروي. صدر اعظم زیاته کړه
نن د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې ډیموکراسي په خپله خوشحالي ده. ډیموکراسي بریا ده. ډیموکراسي د ویرې او ګواښ څخه د نجات لاره ده. د یونان ولس نن یو غښتلی پیغام ورکړ. د عزت او خپلواکۍ پیغام یې ورکړ. پیغام یې ورکړ چې دغه ملت خپلې پرېکړې په خپله کوي. ډېر خلک به د حکومت پریکړو ته بیتنایي وکړي، خو هیڅوک د ملت پریکړه له پامه نشي غورځولای.
ډیر رای ورکوونکي د صدر اعظم د نظر ملاتړي ښکارېدل او په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې د نه رای ورکړی ده.
ما د صدر اعظم سپراس خبره منلې ده او د نه رایې مې وکاروله. زه په اروپا کې اوسېدلی یم او د اروپایانو او د یونانیانو په حقونو پوهېږم. یو برابر حقوق نه لري. موږ غواړو چې په اروپا کې واوسېږو، خو د اروپا امتیازات نه غواړو.
د یونان د مالیه وزیر یعنی سوورافاکیس اروپایي اتحادیه تورن کړه چې د خپلو شرایطو د منل کېدو دپاره خلک له بدو عواقبو ډاروي او هغه دا کار یو ډول تروریزم وبللو. د اروپایي اتحادیه هغه هیوادونه، ادارې او بانکونه چې یونان ته پور ورکړی دی، د یونان چارواکي په دې تورنوي چې اقتصادي اصلاحاتو ته ژمن نه دي. خو یونانیان وایي دوی ډیر قربانی ورکړی ده، نور نشي کولی، ځکه داسې احساس کوي لکه هغوی چې د پور ورکوونکو غلامان وي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره ولیدل. چارواکي خبر ورکوي چې په هغه دوه برخو کې چې اختلافات موجود وو، یعنی د بندیزونو د لری کولو د صورت او د ایران د پوځي تاسیساتو د په اړه پرمختګ شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
کارپوهان لیزل کوي چې د 1 جولای مهلت نه مخکې چې یو جامع معامله نهایی کیږي، تر امکان هدا پورې ژر تر ژره مسلې حل کړي چې ټاکل شوی نن یک شمې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې خبرې اترې پیل کړي. د اتومي انرژي عمومي رئیس ویل د ایران د اتومي پروګرام په سر راپور باید روښانه کړي چې آیا ایران په کوم وخت کې غوښتل چې اتومي بم جوړ کړي.
د ایران په همکارۍ زه فکر کوم چې موږ کولای شو د کال تر پایه پورې دغو احتمالي پوځي زاویو په اړوند وضاحت یو راپور خپور کړو.
د ایران د اتومي برخې یو جګپوړی مرکچی د شنبه په ورځ ویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ به درې پوړیز موافقه امکان ولري.
روز اول
لمړی برخه بغه ورزی چې موږ په مجموعي ډول یو معامله وکړو چې اعلان بشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په غوړز یو پریکړه لیک صادره کړي. به موږ قانوني بهیر ته انتظار کوو چې پاړو اند هیوادونو کې عملی شي. وروستۍ برخه به هغه محالی چې دا بهیر ختم دی او هیوادونه خپل چمتواله څرګندوي چې دا به زموږ په اند موافقه ورزی.
څېړونکو وایي د دې معاملې په وړاندې یو مهم خند په ایران او متحده ایالاتو کې سخت دریځ سیاست والدی. ایران ته د ښاغلي امانو سفر کېدی شي ځینې مخالفین د معاملې تقانې کړي چې مفتشین پوځي تاسیساتو ته د تک اجازه ولري چې په خبرو اترو کې د اختلاف یو مهم ټکی دی.
ښاغلي امانو غوښتل چې د ایران د مسؤولو خلکو سره مستقیم تماس ونیسي چې د دې موافقې خلاف دي. دا په پوځ کې امنیتی ځواکونه کې او کېدای شي د ایران د عالي رهبرۍ ځنې کړی ووسی.
د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئي چې ویل کېږي په ایران کې تر ټولو ځواکمن شخص دی، د دې معاملې مخالفت کړی.
د ایران روحاني مشر په ښکاره ویل دي اندېښمن دی چې دا معامله به جاسوسانو او تخریب کوونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران پوځي تاسیساتو شاوخوا وګرځي او خبرې واوري. که زه د ایران یا بل هیواد مشر وای، ما به ورته اندېښنه درلودله.
د ایران، متحده ایالاتو، فرانسې، روسیې، چین، بریتانیې او جرمني ډیپلوماټان وایي هغوی هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې یوې موافقې ته ورسیږي. خو د ایران په پوځي تاسیساتو کې د تفتیش د اجازې مسله چې ډیره مهمه ګڼل کیږي لا په ځای پاتې ده. برېښنا عمر خیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې موینیت وای په ورستیو کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو ته پاملرنه کمه شوې ده. او کچېرې دغه پولیسو ته پاملرنه ونه شي او د نشئی توکو د ستونزې پراخوالي ته په کتو دغه پولیسو ظرفیتونه لوړ او تجهیز نشي، دا مبارزه به بریا ته ونه رسیږي او د نشئی توکو په کر، تولید او قاچاق کې به لا زیاتوالی راشي. په دې اړه جزئیات د ممتاز بهیر پر رپورت کې.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د نشئی توکو ستونزه ډیره پراخه ده او په کار ده چې په وړاندې د مبارزې پولیسو په ظرفیتونو کې زیاتوالی راشي او د پولیسو هغه 800 کسیزه ځانګړي قطعه چې درې کاله مخکې لغوه شوی و بیرته فعال شي. د دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی امریکا غکته وویل په تیرو کلونو کې نه یوازې دا چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونه تقویه شوي نه دي، بلکې د وخت په تیرېدو سره هغوی ته پاملرنه کمه شوې ده. افغانستان په بشپړه توګه یو ناامنه او جګړه کې ښکېل هیواد دی. د نشئی توکو اکثره کار او قاچاق هم په ناامنه سویل لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دی. په دې ځای کې ته نشي کولای چې د پوهاوي په ورکولو یا امتیاز ورکولو د نشئی تو کو ستونزه لري کړي. د مبارزې لپاره باید دلته ظرفیتونه تقویه کړي، نه یوازې دا چې کال په کال ظرفیتونه تقویه شوي نه دي، بلکې د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې ظرفیتونه په تنفیذي توګه لک شول. موږ د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره یو قطعه درلوده چې هغه لغوه شوه. هوایی قطعه هم له موږ څخه واخیسته او زموږ نورې برخې هم کمزورې کړي. د ښاغلی احمدی پر وینا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په قطعاتو او تجهیزاتو کې کموالی د دې لامل شو چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی توکو پر وړاندې جدي مبارزه ترسره نشي او د وخت په تیرېدو سره په افغانستان کې د نشئی توکو په کار تولید او د غراز د روغدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. باز محمد احمدی وویل د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې مسؤولو ځواکونو ته اړتیا ده او زیاته کړه چې نور امنیتي ارګانونه په خپلو اصلي دندو لکه د امنیت ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ښکېل او له نشئی توکو سره مبارزې ته اوزګار نه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي وسلوال پوز که څه هم د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت په غاړه نه لري، خو که د کورنۍ او چارو وزارت ورڅخه د مرستې غوښتنه وکړي هغوی ورسره په عملیاتو کې مرسته کوي. دا دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وویل
موږ د وسلوال پوز دنده نه ده چې موږ مخدرات توکو پسې وګرځېږو، خو که چیرې کوم ځای کې پولیسو ته ضرورت پیدا شوی وي عملیات لري او موږ نه خواهش کړې وي موږ ټول وخت هغوی سره مرسته کړې ده. داسې د جمهور رئیس یو امر هم دی چې تاسو په ټول وخت کې هغه ځایو کې چې موسسې سې څوک چې د مخدراتو په ضد باندې عملیات ترسره کوي که ضرورت وي تاسو ورسره مرسته وکړئ. په ټولو ځایو کې موږ مرسته په هلمند کې تاسو ولې د ساکل د ذوالفقار په عملیاتو کې موږ هلته 2000 جریبه ځمکه د پولیسو سره یو ځای د کوکنارو نه پاکه کړه، معنا دا ده د زموږ مرسته ده د هغوی سره.
دا مهال د افغانستان په کچه نږدې 3000 پولیس د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په چوکاټ کې فعالیت کوي او په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي دنده په غاړه لري. د کورنۍ او چارو وزارت داسې مهال د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ظرفیتونو د لوړولو او په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د نشئی توکو په کار تولید او قاچاق کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دغه کال کې په 2400 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې ورڅخه 6400 ټنه اپین ترلاسه شول چې د تیرو کلونو په پرتله د نشئی توکو د کار او تولید په کچه کې بېساری زیاتوالی ښیي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
هلو، آشنا رادیو
خبری اتری گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د ملي عوایدو زیاتوالی
چې عوامل باعث بلند رفتن عواید شده است. اثرگذاری بلند رفتن عواید ملی بر زندگی شهروندان چیست؟
هر ماښام د شنبه تر پنجشنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه گفت و شنود خبر اتری.
قرار زړه
غمونه د چیزی خورم پخپلا پا دنیا کې می بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتونا ورتو کڑا دا خودی بیلار کڑے پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو زیاد غصی گم چی فنایم دست بین مخد تور و زلف و لرغبتا منت بار ده هر سفید ده هر سیایم درکی با خبر اونم ده یار ده پارا دعا گو هم ده نیک خواه هم ده بدخواه نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف وی پخ پلا خدا را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کرما
کاموکری د مهمو خبرونو سره ټکو ده. د افغانستان حکومت وایي چې د جلریز په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژلو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د میدان وردګو د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ په جګړې کې 22 محلي پولیس وژل شوي وو. د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوستې د وسوالو په برید کې لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار غنیخیل ولسوالیو کې د هوائی برید په پایله کې 12 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي محمد معصوم ستانکزی به د ملي دفاع وزیر په سرپرست په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې د جګړه مارانو سره نښتې کړې. لږ تر لږه 4 پاکستاني عسکر او 12 جګړه ماران پکې وژل شوي دي. یونانیان نن د یک شنبې په ورځ په یو رفرنډم کې برخه اخلي چې په لړ کې به د دې هېواد اقتصادي راتلونکی ثابت شي چې آیا دغه هېواد د یوروزون د 19 هېوادونو په ډله کې پاتې کیږي او کنه. د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د چې هغه د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند مخکښه کاندید ده وایي چې چین د امریکا تجارتي پټ معلومات غلا کړی دي. د اسلامي دولت ډلې یو نوی ویډیو خپره کړې ده او پکې خول کیږي چې تنکي ماشومان 25 کس وژني. دغه ویډیو د پلمیرا په تاریخي ښار کې ثبت شوې ده. د امریکې د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف نن د یک شنبې په ورځ په ویانا کې د یوې غټې غونډې مخکې چې د 15 جمعیو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي سره وکتل. د ایران د اټومي پروګرام په هکله مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلی دي. ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونه په یو څو شیبو کې پیلېږي.